ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړي کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او سیمهیزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي چې په تیارځه تحصیل په خیسور سیمه کې وسلوالو د اف سی دوه سرتیری وشلې دي، او د جرمني د بهرنو چارو وزیر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي، خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو.
مونگ اس پہ ہس کوچ دے سولے دے مذاکرات عمل پر تے پین شی پلک سنگ کے اس افغانستان کے تو طالبان دے پخوانی مشر مولا عمر تے منی رستہ دے نئی مشر تھا پروفیسر لانجی روان دی او پٹاکلو کی کھن را گلے دے کو زہیل لرم چے سولے دے مذاکرات تر پہلے دے رستہ با پتر رستہ پہ کیمرا شی او دے مخبل منظری کی بہم نورمال شی.
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وختي د جنوبی وزیرستان تیارځه تحصیل په خیسور سیمه کې وسلوالو د اف سی دوه سرتیری وژلې دي. په سیمه کې امنیتی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا دوه سرتیری اقبال او بختیار نومېدل. د محسودو طالبانو ویاند د پیښې پړه په سر اغستې ده. بل طرف ته استخباراتي سرچینې هم د دې پیښې تایید کوي. د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې بیا د وسلوالو د سیکیورټي فورسز ترمنځ بیګار ایسین خطر روانه ده، خو تر دې د مرګ شبلې پړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د مشال ریډیو خبریال د امنیتي سرچینو په حواله نن ویلي دي چې په دې نښته کې د څلورو پوځیانو د ژوبل کېدو خبر دی، او دغسې نن سهار د ټانک په عمر اډه سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله په ډسو وژلی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې باندې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کېږي. پرون دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال هم ګډون کوي. په نیمه قبالي سیمه اف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقۍ نه کوي، او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په اف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبالي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې. په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دغه چې حکومت ته پیسې منځیر کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړ شي صفه دې د تشلې بچې دې کنه هغه ورکی ته ملاو شي، او دغه ست تنخي کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ورکوي او کې پکې ته 10% ورکوي. دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو.
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا ویل چې ډېر سر به د استادانو دا مسالې هواروي، او د خیبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر حقونه ورکړل شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په یو هوایي برید کې 500 وسلوال وچل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احساف بې پایلټ الوتکې تېره شپه ناوخته د لالپوري ولسوالۍ په یوې سیمه کې په یو موټر برید کړی دی چې پکې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان په ګډون 500 تنه وژل شوي او 2 تنه نور وسلوال زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سندي د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 100 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمر پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. نوموړي هغه ادعا رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلۍ له وجې غورځېدلی و او د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 20 پیل شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب او دغه د کابینې استفاګانې ومنلې. د ولسمشر د دفتر د بیانې پر اساس عبدالفتاح السیسی د استفاګانې هم پرون د وړاندې کولو وروسته ومنلې. ولسمشر کابینې ته حکم ورکړ دی چې نوی حکومت جوړېدو پورې د خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي د تیلو تلونکي وزیر شریف اسماعیل ته هم حکم ورکړي چې نوی حکومت جوړ کړي. اور اس ته خبر ده چې د جرمني د بهرنو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. پرون په برلین کې له خپل فرانسوي، روسي او اوکراینی سیالانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي ویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. فرانک والټر شټاین مایر ډېر زر کېدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه مهیله څرګنده کړه چې تر مخه به د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړۍ کرښې نه وسلې لري کړل شي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل ناد د غړې تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شو. په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویمه ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په هکله څه وایي؟
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې وه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده.
او د نیمې قبایلي سیمې اف آر بن استادان وایي په خپله هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه یې هم بیا ودانې او درجې اوچتېدلو ته اړتیا لري.
زمي سکولونه چې دي د ریپیر د پوره نوې بلډینګ جوړولو د پوره مې ریکوست ورته وکړ. بل د ډاون ایریا د پداکشې مشر ډېر سکولونه پړنګول باندې دي.
او ریپورت کې به واورئ چې یورپ ته د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي ماجرینو ته د یو شمېر غربي هیوادونو خلکو ورکلی کړی دی. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو کې د وختي خبري غړي او ری راځو د غړي اولنی ریپورت ته. د ملي امنیت او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای که څه هم په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو زیاتېدو له وجې ترنګدي شوې دي، خو نوموړي تما سرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا خشي. سرتاج عزیز دا سرګندونه په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا په وخت کړي چې تفصیل یې زموږ همکار ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیل وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمال شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په امریکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دی. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په امریکې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه په سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
دا مشال ریډیو ده او اوس ورځو کوټه تا چیرته چې د پښتو نړیوال سیمینار نن دویم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په دریو بیلو برخو کې د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقاله وړاندې کړي او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقاله وړاندې کوي. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند حبیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بېلول نسی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډېره لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوی، لویه شوی، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډېر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شو مایدو د ټریټیز او د جنگونو د دغه جنگونو او تپلو شو مایدو په وجه نمونه نه کلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګدیږي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده اغه لاس نه لاړه. درېما استقلال یو بایلر.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلی لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي چیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مکلی پښتو ته خان دا اور لیدلې دی. د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله. ساده خان لاله جایه د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلته د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی دی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې دې له آئین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي، او په کار دي چې دې لړ کې لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران هم خپل رول ولوبوي. زموږ همکارې انیس اجمل په دې اړه رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اند دي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرټیکل نه آلي، او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکل شوی وو چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک ته دی راوغسته او بل شک یې پرېښو. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین سیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګران شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دې اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبې ټولې سلورو نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی، او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې 4 قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم هغه کېدلای شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله دا هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلماني حکومتي غړي هم د خپل قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري، او تر مازیګر شپږ بجې چې دا خبرونه سرته ورسیږي بیا هم په دې سپو به تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په مشرۍ ودرنه غونډه وشوه چې پکې د ټولو اسکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی و. په دغه موقع د اسکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر په وړاندې کې خودل. عمر دراز وزیر د دې غونډې حال راکوي.
غونډه کې کیولوریتا د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بلوریتا د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان ویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډېر وخت چې فنډینه باندې امپروومنټ پر نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا ویل چې حکومت ته پیسې منظور کړو چې په داس کوی نه کې تعداد یوتیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفه د تشلې بچري کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا په سیټل کې پکې کې شوای دی 2013 نه عمل پېښې دی پروموشن پېښې دی او په فاټا کې هغه پنجنې ویول چې کوم اپګریډیشن شوای دی هغه دی او دا وسته تنخیق کې اضافه شوې دو فاټا ولتا لکاتا 7.5% ورکوي او کې پیکې ته 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک ته کې ریاغام ټیچر دی او دام ټیچر دی.
د استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر ضیاءالدین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوي. ولې بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو اغه سکولونه در پریوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوي.
سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکړ. بل د ډاون ایریا د پداکشه مې سره د سکولینه خپل پړنګول باندې دی. بل د می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل د اپر لیول باندې مې چې دا ځر نظر وشه ډیر وخت سره د غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړ چې دا ټول چې کوم د مشر نه مسایل چې دا حل شي چې د کلسټر چارو ته په چارو سره فند ورکړي چې دا سکولینه په صحیح طریقه باندې د ویزیت کې صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موقع ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
سمر هډ مسترون دی دا بیسیکلی مینیجر دی د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري وسای شي اغه اکیډمیک منیجمنت او فینانشل منیجمنت په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز می سره اویلیبل دي اغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شې دي اغه ته مسله شته دو اغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا وی چې کوم ډایریکټرز دي اغه دا په فیلډ شه ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسائل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکې ورپېخستون زبان دي د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تپدی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګورئ. ډان ورځپاڼې په یوې ادارې کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي خو د ترهګرۍ د نوغي وستلو او فرقیز تشدد د مخې نیولو لپاره په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیره د دې ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج اخیستلو لپاره د پوزي او حکومتي چارواکو غونډه کیږي خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملی شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مانا دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. دان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
دیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي، په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر غړی مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتی ادارو نیوکه کړی وی او د وسلوالو ستاینه کړی و چې ورستا د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت خورولو په تور گرفتار کړ. ادارې لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سخت دریزو پر ضد بغیر لسه توپیره کاروایان شروع کړی دي. د ترهګرۍ د ختمولو په هدف دا یو خګام دی. د ادارې مهم ټکی د انیسا اجمل نورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرې مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپی او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هواد او کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریزو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریزۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. اداریه لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریزۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تاسو دې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی دا پارا دل یو شاندار زید ہے ان شاء اللہ تک مسئلہ اللہ حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زمرو.
پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او ټانګ کې په مختلفو پیښو کې خلکو ته مرشوب لا وخته ده. په جنوبي وزیرستان کې امنیتی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې د تیار دي تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د ایف سي د سرتیري په ډزو وشلي دي. د پیښې پړه طالبانو منلې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو د امنیتي چارواکو ترمنځ په نښته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. دغسې د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانګ په عمره د سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټه یو مشر رفیع الله وشلی دی. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې باندې په پښتو ادب او عصري غوښتنو او په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکاډمۍ په کوربتوب کېږي. په نیمې قبایلي سیمې فاربانو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دې ترقیا نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېر ورځ په فاربانو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جومات کې د یو لوی کران د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سلو تنه وژل شوي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پوله کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگھ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. ادارې وایي که د هندوستان د خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپله د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمېدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمېدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولسته آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ورسره به اولسته ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي چې ورسره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه ریپورټونه په ریپورټونو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلی حزناورو.
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریت لپاره سمانه ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي، بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړې دي، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجلې کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجلې کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼې لیکي حامد کرزي چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې، په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼې لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو په ناګزینو په اړه یو رپورټ شایع کړی چې پکې په دې بحث شوه چې د دې پر غوښتونکو ورکلې کیږي او څنګه. رپورټ دا هم لیکلی دی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څومره پناه غوښتونکي یورپ ته رسیدلی دي. بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه د غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناه غوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناه غوښتونکو ته د هر کلی لپاره جوړ شوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناه غوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناه غوښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلې غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناه غوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پرا کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو ژغ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دی لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پرېکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هېواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هېواد کلکې نیوکې هم کېږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلند دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دي خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره د قانون سازۍ او پاغې د عمل کولو نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د ښځو د حقونو تحفظ په مقصد یو شمېر قوانین جوړ شوي خو په مکمل ډول عملي شوي لا هم نه دي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د قوانینو د جوړولو پاس د هغې د سار کومه طریقه کار نشته او نه هم د هیواد ښځې د خپلو حقونو نه خبرې دي. د مقاله مهم ټکی د ملي حامرزاده ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی، بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغومره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي یا خو دا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدده ژغورل غواړي او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. رسپانه په عین حال کې د عدلیه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړېدلو کې لوبوي. رسپانه لیکي په ملک کې خواوشه 40 قوانین دي چې نیخ په نیغه یا بلا واسطه له ښځو سره تعلق لري، خو د رسپانه په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په حق له عامه پوهاوی پیدا شي، ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. ورځپاڼه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدای شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د موثروالي د معلومولو لپاره د سار کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ چې کومه خلا ده پر هغې هم باید چې کار وشي. ورځپاڼه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له ښځو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي، نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د ښځو تحفظ ښه کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د خزینه پولیسو په ښه کولو کار روان دي چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د خزینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د ښځو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. ورځپاڼه بیا د پارلمان د خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټري کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت، قوانینو او د عملي کېدلو جاج دی واخلي او په کامي کچه د یو څېړنه وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
بلخوا په سواد کې یوه داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د سیمې د بې وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ کړي شوي شالونه، کالي او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیره ورځ سیدو شریف کې دغه سنټر سلورمې څانګې پرانسته وشوه چې تفصیل یې د سواد نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوي شیان په ښه نرخ مارکیټ کې خرڅولو او بې وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څانګې پرانستې. په موقع سنټر چلوونکي مشره شمه وایي چې سواد کې د خراب حالات وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر قبل گالوچ نوی کلی پیز آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم 1300 زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا هغه ما د لاسو کار لور کړله، هغه وجه دا وه چې مشین ته خو هر سړی کېږي، سړی هم جامې ګنډلی شي او ښځه هم جامې ګنډلی شي، نو چې سړی یو کار کولی شي نو د ښځو بیا کار روزګار دونه دغه نه وي. نو ما د دې وجې دستکاری له زیات اهمیت ورکو او د هغې لینکس مې جوړ کړل، دا مختلف ایگزیبیشن په تھرو باندې، مختلف ویزیٹس په تھرو باندې. یوې یوې زنانه په کور دننه د 20-15,000 روپو پورې مال کار کړی دی او کوي هم. اوس هم زموږ سره څه آرډرس چې دي هغه پراته دي.
شمع او کشنه سنټر کې یو مشره زنانه چې د 1300 کالو راسي کار کوي وایي چې خاوند مې نشي کوي، ډېر په بیوسۍ کې مې ژوند تیرېدو، دلته راته اوس د خپل محنت پوره پوره رقم ملاویږي.
خپل کار کوم، خپل بچو باندې مې تعلیم هم کو، هغې مې خپل پای په نوکرو هم کړلو. شکر الحمدلله زما خاوند بالکل بېکاره بېروزګاره دی او شمې زه شکریا ادا کوم چې را غوټنه زه میدان تک کړم او هغې ما سره ډېر هیلپ وکړو. زه ډېر زیات خوشحاله کړم په دې باندې چې زما کاروبار ډېر لوی شو، ډېر خور شو. اوس چې دی نو زه ماته 50,000 ملو شي، ماته 60,000 ملو شي، ماته 1,00,000 ملو شي، نزه په دې شکر وباسم.
د پیز آباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سواد په بدمنۍ کې مې هاون بې ترکه شوی دی، لیور د کوره وستم او د خپلو بچو په خپل خصمانه کوم، سنټر نه راته لوی فائده ده.
سازر راکای دغه راکای کور تر لا رخی دم کو بار نه شروع وته نه بار زوته شما التا د پابندی ده. او سازر کور ته ورو کور کې کو واپس سره راوړو د خو خو هم غاز ما خوان هیڅ پته نه دی. د دوه ما شمانه د دوه خرچا ارسم لکه په ما په سر دی. پلار مې غریب دی او وډاره او یو ورور مې مازور دی، بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا دی او لیورم د کور راوستي ما.
د بیوسه هنرمندو زنانو مرسته کوونکې دغه سنټر پرانستا په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامی اسمبلی غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی وویل چې زمونږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته، ولې د دوی مرستې کول پکار دي.
حکومت هغه سي توجه نه ورکوي. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش زمونږ حکومتونو د خپل قوم د خپل نسل زمونږ کم پوټینشل چې دی هغې له توجه ورکړه. ما د وزارت د بار بار متوجه کول نه وروستو د هغوی دې طرف ته اوس په صوبایي لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشه سید زیاتوي چې په سوات کې داسې په زرګونو بېوسه کونډې او ناواده شوي زنانه موجود دي چې ډېر په بېوسۍ کې ژوند تېروي. د ځپلی شوي سوات د زنانو ژوند ښه کولو لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا چارسده شوقدر مال منډی ته سهار وختي د اختر د قربانو لپاره ساروی راوستل شوی وو، خو زیاتره اخیستونکي خالی لاس خپل کورونو ته ستانه شول. دا اخیستونکي وایي چې لا د وړاندې نګرانی زیاته ده، اوس د قربانۍ ساروی دومره ګران شول چې دوی یې د اخیستلو توان نه لري. زموږ خبریال شانواز ترکزی هم دغه منډۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
د شوقدر د سارو په منډۍ کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي، ولې بلخوا اولس وویل چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود ښه او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډۍ ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي، خو زیاتره اخستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کیداسه کار چې ساروی ډیر زیات ګران دي، خو کوشش کوم چې ځان له بګیداسه ساروی ورم چې وس مطابق وي. یرا پروس کال تقریبا نو په 65,000 روپے باندې جوټ اغسته و، خو سخت کال چې هغه جوړه تپوس کین هغه بنځاتې خوشاله لس کم یو لاک یو لاک دا خوشاله ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چیلې لپړې نیول او ویلی چې کله هم اختر راشي هر سړی د سارو ګران بای کوي، نو هغه مجبور دی او لوی سروي نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاه ده، د میاکل نه راغلی ما او سخت کال فاویل ګران شوی دی. د مخه کار په بابت معنی مخه بچ د څه په فلور سلونم کې دا هغه فخ کال په 15 شپږ کیږي ولا سروي ډیر خوبت ګران شوی دی.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستیو وی ویل
رواج خان کال سر یو سات یو بدی میلو ته رو باسی نو غی په وجه ګران خلکو نیولې دي د بازارونو په مزه نشتره ما یو شپګو سروي روستي چی دي دي والله چې بس مختلف ریټونه یو شپاړه زره ملاویږي تل زره ملاویږي دوی زره ملاویږي
د شوقدر دی منډی ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نږدې سمونه سروي راوستل شي د دې منډی د ټیکدار نوید مومن سره مې خبر وکړي
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیسټم چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سوداګر او د خلک راغلي چې غوي ساروي دل تاخلي
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس تانه شول ویلي چې هغوی به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا نو ممکن ده چې په کومه بیا ورته څاروي میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدل شي.
د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی دفتر فاټا سپورټس ډایرکټر ایاز خان مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلی سیمو کې د لوبو د پرمختګ لپاره یې د لوبو د تنظیمونو په نوي جوړښت باندې کار شروع کړی دی. پیښور کې زموږ همکار زلاند یوسفزی د ایاز خان سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
چې مخکې کم څومره دا اسوسیشنو هغه ټول جاری اسوسیشنو پیک اسوسیشنو سلور کار تیر شوی، هغه خلکو د بچو پیسې خوړلې دي، هغه خلکو نقصان ورکړی سپورټس لا، او په دې وجه باندې مونږه دا سوچ وکړو، مونږ پاکستان اولمپک سره هغه ډسکس کړه او مونږ دا هغه فیډریشن سره ډسکس کړه چې آیا مونږ انټر ایجنسی سپورټس اسوسیشن وکړو د سپورټ افسر په نگرانۍ کې، او دا غي په نگرانۍ کې دا اوشي یو ترانسپیرنٹ طریقے سره، او دا غي نه پس د انټر ایجنسی اسوسیشن نه پس چکم دی مونږ بیا آل پاټا اسوسیشن چکم دی، هغه دغه کو نو هغه کې مونږه تمام فیډریشن ہوتا چاغد ارز گیم فیڈریشن دے دا پاکستان پر لیول اگے تمون دار ریکویسٹ کو چا اگے بخپن نمائندہ را لگی او دا اگے نمائندہ پر ذریعہ بانی با دا اگے پر نمائندگی کے پر دوران کی با چکم دے دا آل پاٹا سپورٹس ایسوسیشن چکم دے چکم دے قیام پامل کے راضی
تا سو چکم دا زوڑ ایسوسیشن زو اگے پر کرپشن کے انوالو دا تیر سلور کال نتا سو پاٹا اولمپک ایسوسیشن خبروں مکڑا نو آیا پر سلور کال کے وس ولتا سو دا اگے خلاف قدم چتو تا سلور کال دا اگے کرپشن تا قتل
زبردست کوسچن دیو کو جب 20 اپریل 2015 باندې راغلم زما سرور میاشت شوشي دا ډیر مخکنی شیری چې دا د خلکو کړه دا کم کاری چې کړه دي په کومه طریقې کرپشن کړه د ماشومانو حق والے کله نشي زرا غلی ما نو زه هغه صحافی رول لبا داد ورکوم چې ما ته وجه دي چې تعالی غلط کار وکړو زه به اپریشیټ کوم چې هغه ما ته وي چې دې کې دا پیسې وکړي شي نه به پیسې وکړي کیږي شي نه به دغه کیږي خو ترانسپیرنسی وي کار بکی گی دا ماشومان حق تیار ماشوم تب خپل حق چکم دے ملاوی گی انشاءاللہ کی تیر شوی چکم تیر شوی کم ڈائریکٹر یا پاٹا اولمپک چکم ودلتا داغی ایسوسیشن چکم پیسی خوڑ دی کم داغری زد آگی اس آڈیٹ شروع کم انشاءاللہ او غینا یو یو پیسا آلا
دیو کوم کی دا امن دا پارا چکم ننو کھیل دیر ضروری شیز دے ستاسو پا خیال بانے سم نبدا پا امن کی چکم ننو خوال دیر آمن
زمان پا خیال دیر خیصا کوشن تاو کو سپورٹس یو دا سی ایکٹیویٹیز دی چی دا جوانان چکم دی نوجوانان دا د برایو نه بچ کئ ٹھیک شو او مختلف سیزون نه بچ کئ یو دا سیز دی چې د امن نشان هم دی او د قلم نشان هم دی او د دغه نشان هم دی چې مطلب دار سپورٹس یو دی کی وی او سپورٹس شروع نو زما په خیال التا امن نشانی دارا چې سپورٹس کم دی کیږي نو التا امنی ځکه چې کوم ځای کې امن نه وي نو هلته به ته سپورټ سیکورټي څنګه وکړي ماشاء الله زموږ په ټولو ایجنسو کې په ښایسته طریقه سره په ټولو ایجنسو او ای پار کې چې کوم دی ایونټ شروع دي پروګرامات شروع دي د سپورټ شروع دي ښه زبردست طریقې سره خلک چې کوم دی اپریشیټ کوي او تماشا کې ډېر زیات پکړ تعداد کې وته ناست
شمالي وزیرستان چې کوم به کورشوي خلک راغلي په بنو کې پراته دي د اغي خو د اغي د پر ستاسو لاره د سپورټ سره ایونټ په نږدې وخت کې جوړوي
ډېر لپاره خو مخکې سردار صاحب چکم دے
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان سے پیکم دے اسپورٹس گارم کڑے بنو کی کتا استاد زین ترازی اس کو انشاءاللہ تقریبا اغا میجرٹی خلق چکم دے خپل خپل زین تو واپس روان دے او تری دے تقریبا مونگا بالکل لرو د مو ویژن دارے سردار سے ویژن دارے سپورٹس تے خصوصی دے چسپی ساتھی گورنر سے پدے کی چرا دا سپورٹس پروموشن دی وشی او دا سپورٹس طریقے او پر ٹرانسپیرنٹ طریقے مانے دا نا چ دا ایسوسیشن مخنی چے ایبا پیسے پڑی ماشوم تے بسنے ملے دا ماشوم برزان نہ خولیستا او پیسے بچکم دے ایسوسیشن پڑی دی چیز
دا وو د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ کې د لوبو د سانګې مشر چې ویلې په قبایلی سیمو کې د لوبو د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. بل خو د خیبر پښتونخوا صوبې د کلتور سانګ وای د ازل با د اسلام آباد د لوک ورسې په کلتوري میله کې دوی د پیښور خار د مشهور ځایونو نمونه خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانی او ګنټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حق له اسلام بعد نه د مشال ریډیو خبريال سینا ظهیر دا رپورٹ را لګلې.
د خیبر پختونخوا د کلتور سانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ویرسا کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی د دې صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته پګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګنټاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونی وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حق لا زیاته کړه،
عربا بغل جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کتابخانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دې زموږ څنګه د چلې چې په هر کال کې د لوک یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا، نو اکه موږ باقاعده اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په ویل جوړوي او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اجاګر کوي، اکه زموږ سرکاری دا زمونږ فوک ڈانسز دی، زمونږ فوک سنگنگ دی، زمونږ ٹریڈیشنل فوڈ دی، پورا پیخور پکې مونږ آباد کړی یا ټول خیبر پختونخوا پکې آباد دی، ټول ډری خان نواغل تر هزارې پورې چې کوم نه اوسوات پورې دا ټول هر قسم خلک پکې وي.
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرتینا د دې میلې تابع کوي دو په حق له پختل، نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نخې کېږي. اکبرتی وی
کم د پښتنو اجتماعي ژوند دی، داغي کلاوړ دی، داغي کلچر دی، پاغه باندې به هم یو مثبت تر کېږي چې په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دینا بیر ته یو خبره کول غواړم، چې ګندارا سیولایزیشن چې کم دی هغه زمونږ د منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خوښي. نو خو د پیښور سره سره په لوک ورته کې په مستقل توګه باندې د ګندارا تنظیم نه نه خانه ولګول شي چې پاغه کې زمونږ د تخبه ګندارات کې پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکدې پاغه کې جمال ګړې شاباش ګاه دغه رنګ چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی داغي نخې نخانی اولګي د دینه با زمونږ چې کوم الته سیلانی راځي چې کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورسه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دست پسر گو کے بس پاتشی، دست پسر گو کے بس پاتشی، رتی بیار چن پخل پاتشی، رتی بیار چن پخل پاتشی، دست پسر گو کے بس پاتشی، دست پسر گو کے بس پاتشی، رتی بیار چن پخل پاتشی، رتی بیار چن پخل پاتشی، سحر وقت پاسے زار زار پر دے مزدور سحر وقت پاسی پشو گیرو مین بت پاتشی پشو گیرو مین بت پاتشی رت بیار چن پخل پاتشی رت بیار چن پخل پاتشی دست پسر گوکے بس پاتشی دست پسر گوکے بس پاتشی رت بیار چن پخل پاتشی رت بیار چن پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لارا شاشنا چدکا گوا دکات پاتشی چدکا گوا دکات پاتشی